پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړۍ کې زهارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه در ورو خبرونه له کل ایازاو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو اثر ټکی د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دورځنی سفر د جمعې په ورځ اسلام آباد ته راځي. د نورستان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت دواب ولسوالۍ له تېرې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې ده او د شام حکومتي ځواکونه قدیمي ښار پالمیرې ته نږدې رسېدلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دورځنی رسمي سفر د جمعې په ورځ اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن مشال راډیو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې ایراني ولسمشر ته د دې دورې بلنه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورکړې ده. د ایران ولسمشر په دې سفر کې د خپل منځي ګټې، سیمه ایزې او نړیوالې پرمختیا او له پاکستان سره د نورو همکاریو په لارو چارو خبرې کوي. د ولسمشر سفر په د ایران ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې په دې رستو کې په پاکستان کې د ایران سفیر د پاکستان او سعودي عرب په تعلقاتو نیوکې کړې وي. د پاکستان ولسمشر نن ویل د ترهګرۍ خلاف د دوی جنگ اخري مرحلو ته رسیدلی او ځواکونه د دښمن په وړاندې په پوره وړتیا جنگيږي. ممنون حسین په اسلام آباد کې د پاکستان د تاسیس د ورځې د لمانځلو پر مهال د وینا په ترڅ کې دا هم ویل چې په شمالي وزستان کې د فوز عملیات وروستیو مراحلو ته رسیدلی او په ټول ملک کې د لاقانونیت او ترهګرۍ د ختمولو لپاره به دوی خپلې هڅې جاري ساتي. د کراچۍ پولیسو پرون د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د ډرون ټیکنالوژي په مټ یې په دغه ښار کې د ورانکارۍ پلان جوړ کړی وو. د سند صوبې د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې مشر علي رضا تېره ورځ خبریالانو ته ویل د القاعده برصغیر سره تړاو لرونکي دغه درې کسان چې عمر، عثمان او امام دین نومیږي په منګوپیر سیمه کې نیول شوي دي. دی وای عمر په یو شخصي پوهنتون کې د انجینرۍ سبق ویلی دی او د ډرون کیمرو د لارې د چاودنې کولو منصوبه جوړه کړې وه. نوموړی وای دوه نور نیول شوو کسانو ناقانونه وسلوالو ته وسلې رسولې او د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو لیکونه به یې په پوهنتونونو کې ویشل. القاعده ډلې د خپلو کسانو د نیول کېدو په اړه مشال رډیو ته سندي ویلي. د نورستان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت دواب ولسوالۍ له تېرې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې ده. د دغه ولایت والي حافظ عبدالقیوم نن مشال رډیو ته ویل دوی په دې اړه له مرکز څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي ویل چې دواب په گاون نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د اغوان ځواکونو یوه پوسته نیولې او 15 اغوان سرتېري یې ژوندي نیولې دي. بلخوا وسلوال طالبان د ولسوالۍ د محاصرې ترڅنګ د یو زیات شمېر افغان ځواکونو د نیولو خبر ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول امنیتي څانګه کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ښاغلي غنی نن دا خبرې په کابل کې د جی و پلس یا جګړو ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو موضوع د خبرو تر کچې پاتې نه شي بلکې په دې برخه کې جدي مبارزه پکار ده. ټاکل شوی په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت په څرنګوالي، اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وشي. دا لومړی ځل دی چې د یادو هیوادونو د وزیرانو ډله په کابل کې سره راغونډیږي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو نوي قومندان د دغه هیواد له خلکو په قندوز کې د تیر کال په غلطۍ سره په یو روغتون د برید په ترسره کېدو بخښنه غوښتي. په هغه برید کې 240 کسان وژل شوي وو. امریکایي جنرال جان نیکلسن د مارچ په 28 نیټه په داسې حال کې د قندوز له مشرانو او هغو خلکو د خپلوانو سره ولیدل چې د تیر کال د اکتوبر د 3 په برید کې وژل شوي وو. د امریکایي جنرال سره د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی هم ملګری وو. تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام فعالان وایي حکومتي ځواکونو او د هغو ملګرو د قدیمي ښار پالمیرې ته نږدې رسېدو لپاره د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې جنګیالو پر ضد پرمختګ کړی دی. د شام د بشري حقونو د اثار ادارې نن رپورټ ورکړی چې د روسي جنګي جازونو په مرسته د حکومتي ځواکونو د ښار نږدې سیمو کنټرول ترلاسه کړی چې اوس د ښار په شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده. د یادې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وی چې د بشار الاسد ځواکونه له پالمیرا څخه د جنوب اړخ نه 2 کیلومتر او له مغربه 15 کیلومتر لري دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د 2016 کال په جون میاشت کې د شام او عراق ډېرې سیمې نیولې وې. د تیر کال مئی په میاشت کې په پالمیرا د قبضې وروسته د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د دغه قدیمي ښار یادګارونه نړولي وو. بلجیم په برسلس کې په بمې چاودنو کې د څلور دښتو کسانو د وژل کېدو او تر 200 زیاتو کسانو د جوبلیدو په یاد کې درې ورځنی ویر لمانځي. تیر ورځ په برسلس کې په مرکزی هوایي ډګر او د ځمکې لاندې میټرو کې د دوو بمې چاودنو ذمواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې وه. د بلجیم رسنۍ نن د هغو دوو ځانمرګي برید کوونکو رونو نمونه خپاره کړي چې خالد او براهم ال باکوري نومېږي. د آر ټي بی اف نطاق ویل چې دغه دواړه کسان پولیسو ته معلومو. په هغه تصویر کې د درېم تن لټون روان دی. د یو رپورټ تر مخه هغه کس نجیم لاکوریا نومېږي او پولیسو ته مطلوب دی. د رپورټونو تر مخه هغه رونو په جالي نوم د برسلس په ځنګلي سیمه کې کور په کرایه نیولی وو، چېرته چې پولیسو تېره اونۍ په عملیاتو کې یو تن وژلی وو. په هغه عملیاتو کې پولیسو د پیرس بریدونو مرکزي مشکوک بریدګر صلاح عبدالسلام د ګوتې نښانونه پیدا کړي وو. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ شل اوریزه نړیواله مقابله روانه ده. انګلستان لوبډلې ټاس ګټلی او خپل او دا مهال بیټنګ کوي. انګلستان تر اوسه پورې په 1.1 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان 9 منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان خارجه وزارت وایي د ایران ولسمشر حسن روحانی به د روانې میاشتې پر 15 په دورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ورځي. د اروپایي هیواد بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونیو تر وروستي بریدونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. هم په بروکسل کې میشت یو افغان کډوال اندېښمن دی چې له دغو بریدونو وروسته به په دغه ښار کې دوی ته ژوند کول ستونزمن شي.
بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېزه کوي.
د پېښور های کورټ د پوځي عدالت لخوا د خیبر پختونخوا د سوات یو ملزم ته د ورکړل شوې مرګ سزا د نه عملي کېدو امر ورکړی. یو وکیل د های کورټ د دغه پرېکړې دفاع کوي.
ریکارډ فور هغه سوم څه پابندي نشته. وګوري چې آیا د ده د موقف صحیح دی او که نه د سټیټ د موقف صحیح دی.
او یوې نړیوالې ادارې پرون په بنو کې د ښځو د حقونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې د سیمې یو شمېر ښځو هم ګډون پکې وکړ.
سمرا دی وراثت حق دی، سمرا دی تعلیم والا حق دی، چې هغه بروبار چې دی فیمیل ته ملاو شي او میل ته هم ملاو شي.
219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي د ایران ولسمشر حسن روحانی به د روانې میاشت پر 15 نیټه په دورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ځي. دغه دفتر وایي نوموړی به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم، ولسمشر او همداراز نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري او له هغوی سره به د دوه اړخیزه تجارت او همداراز د سیمې له امنیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان ولسمشر او د نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، په ایران پابندیانې اوچتولو نه پس د اقتصادي رابطو نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو خبرې اترې کوي. دا د ایراني ولسمشر ډاکټر حسن روحانی حکومت کې د راتلو نه پس د پاکستان وړومبی دوره ده. بلخوا د ایران سرکاري ایجنسۍ ایرنا سره په مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصل مقصد اقتصادي تعلقاتو او په خاص توګه تجارتي او د توانایي په برخو کې اړیکو ته وده ورکول دي. سرتاج عزیز په مرکه کې ویلي چې د ایران نه پابندیانې وچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 50 ارب ډالر پورې د رسولو عزم لري. د دا هم ویلي چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي، سرمایه کاري، مواصلات، ریلوې، فضايي او سمندري، تعلیم، ثقافت، ساینس او ټکنالوژي په شوبو کې د ځند ښکار شوی د خپل منځي تعاون په معاهدو به د سره خبرې اترې کوي او جاج به یې اخلي. پاکستان کې د ایرانی خبری ایجنسی ایرنا خبریال محمد رضا تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا دوره زیاته تجارتي ښکاري ځکه چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د تجارت او د تیلو او پټرولیم وزیرانو سره را روان دي. د په وینا چې ټوله توجه به په تجارت وي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه به د ټولو مهمه معاملې وي او ایران دا هم ویلي دي چې پاکستان ته بجلی هم سیوا کول غواړي او د دې نه علاوه نور هم مهم اقتصادي او تجارتي برخې شته. پاکستان سره یو شمیر داسې شیان دي چې هغه ایران ته لیږلی شي لکه وریجې، د لوبو شیان او سرجري سامان هم لیږلی شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کال 2014 او روان کال د ایران دورې کړې وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، د اروپایي هیواد بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د سه شنبې ورځې د 14 چې په هوایي ډګر او د میټرو په یو تمځای کې وشوې د مړو شمیر 44 تنو ته رسېدلی دی او د ټپیانو هغه 180 ښودل شوی. د بلجیم پولیسو په دې هیواد کې د پلټنې عملیات زیات کړي او څو ځایې چاپی وهلی دي. د اسلامي دولت وسله ډلې یادایش دغو بریدونو مسولیت منلی دی. بلخوا د نړۍ ګڼو مشرانو د بروکسل پرونی بریدونه غندلي. نور پاړی نور لاجمل انسخاور
د سی شنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. 14 د بروکسل ښار کې د وشنې ویرونکي صحنې پر ځای پریښي او د غلطۍ چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړی. د داعش وسله والې ډلې د دې بریدونو مسولیت منلی او ویلي دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او د غلطه د میټرو په یو تمځای کې 14 کړي. د نړۍ ګڼو مشرانو دا بریدونه غندلي. په کابل کې له ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غني له خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو وار بیا ثابته کړه چې ترهګري پوله نه لري او په یوې سیمې پورې تړلې مسله نه ده بلکې د ټول بشریت پر ضد یوه خونړۍ پدیده ده. افغان ولسمشر یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګنا خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخواله پرون رئیسې په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نورو خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړی هر چیرې چې وي همالته دي پاتې شي. د اروپایي ټولنې کارکوونکو ته ویل شوي چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپایي کمیسیون د دفتر مخې ته بیرغونه نیمکښو دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه ړانده ظالمانه او ناسوان مردانه بللي او دا یې د خپل هیواد لپاره تیاره شیبه بللي. د اروپایي ټولنې رئیس ډونالد توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې دا ترهګرو یو بل اقدام بللی. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یوه خبري غونډه کې د زاوینټم په هوایي ډګر کې چاودنې او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټیشن کې چاودنې ټول تورستي بریدونه بللي. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې یوه چاودنه په غالب ګمان ځن وژونکی بریدو. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او ورانۍ ویجاړۍ ویرونکي او بوګنونکي صحنې ښیي. پرون ناوخته د بلجیم رسنیو د درې هغو مشکوکو بریدکوونکو تصویرونه مخپاره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د ځوان عمر لرونکي سړي ښکاري چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د رپورټونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوو ځانونو ته چاودنه ورکړي خو په درېیم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کیږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نښتې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي دمګړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی دې بریدونو د عبدالسلام له نیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په برکسل کې د سې شنبې ورځې تروستي بریدونه له 15 میاشتو څخه په کم موده کې په اروپایي ټولنه کې دویم وار لوی تروستي بریدونه دي. تر دې مخکې په پاریس کې ورته بریدونه شوي وو. بلجیم، فرانسا، جرمني او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو په دغه ډله کې د افغانانو قربان هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو د وګړو پر ژوند څه اغیز لري او دوی په اړه څه وایي؟ اجمل اند په بلجیم او جرمني کې له میشتو څو تنو افغانانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
کای شنواره په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواری ویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي د افغانانو په شمول بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي.
بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم. سر هر چې دغه پېښې وشوي موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم نو زیات مزره کې داسې ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کیږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د دکتورا زده کړې کوي راته وویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بېلابېلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډېر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
که څه هم په قانون لاړ خدوی تبعیض نه شي درسره کولی خو یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې زه دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې تر خولې وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي مهاجر راغلي دي
خغلی تنهاوی اروپایی ټولنه په ځانګړي توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیې کې په میلیونونو مسلمانان او لدی جملی افغانان اوسي چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولی شي. افغان شاعر او لیکوال جلال امرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسي راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بېلابېلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسیږي د غندلو دي. نوموړی په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري خو هغومره نه وه ځکه دا خلک یو څه روشن فکره خلک دي تعلیمونه یې کړي په خبره پوهېږي نو تاثیر خو به حتمن لري خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترې نه ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کېږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي. خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نوم یې یوه ډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکډه شوي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې ښه نظر نه لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ څنګه امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابو ته تکيني ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو دوردونکو د پیښور های کورټ د وکسیزه بنچ پرون سه شنبه حکم وکړ چې د پوځي عدالت لخوا د خیبر پختونخوا د سوات یو ملزم بختیار امیر ته د مرګ پر سزا د عمل ونکړل شي. د پیښور های کورټ په دغه پریکړه کې د پاکستان له داخله او دفاع وزارتونو دغه مقدمه تفصیل غوښتل شوی. دغه ملزم رور په اپیل کې دریځ خپل کړی چې دوی ته د عدالت پر وړاندې د خپلې صفایې موقع نه ده ورکړل شوی. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د پاکستان د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا اورولو وروسته د سوات سره تعلق لرونکي یو ملزم بختیار عامر فرور پېښور های کورټ کې د یو اپیل د لارې دریځ پل کړی دی چې دوی ورور ته د مرګ سزا اورولې شوې ده خو دوی ته د اورېدلو موقع نه ده ورکړی او نه ترې خبر دی چې په دې مقدمه کوم ځای او څنګه چلېدلې ده او د ملزم بختیار عامر د ورور په اپیل باندې د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د پوځي عدالت دغه فیصله ودرولې ده او په راتلونکي اورېدنه کې د پاکستان د دفاع او داخله چارو محکمو نه د دغې مقدمه تفصیلات غوښتي دي په پېښور های کورټ کې دا دویمه داسې مقدمه راغلې ده چې د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا د اورولو وروسته یې ودرولې ده آیا د سول عدالتونو دا اختیار شته دی چې د پاکستان د پوځي عدالتونو پرېکړه ودروي یا دغه مقدمه واوري نو د سپریم کورټ وکیل او پېښور های کورټ کې پخوانی سرکاري وکیل اقبال مومند په دې بابله مشال لیډو ته وایي
کوټ تعلق دی نه کوټ سټه باقاعده اور پولیس او دا کیس اوریدیم شي چې آیا دا نویت سری د دې ټرایل فیر شوی دی ته موقع ورکړل شوی دا آیا د وکیل باندې کړی دی آیا د کراس کړی دی آیا د خلاف چارج سری دا کوم چې دې موقف دې چیرې مونږ نه اوریدل شي مونږ ته خبر نه وي ولی چې د مر سزا چې کوم ده نو دا ډیر سنگین سزا ده دا غو ریکارډ فور هغه سوم صفه باندې نشته او دا وګوري چې آیا د موقف صحیح دی او کنه د سټیټ په طرف ته چې کوم دی موقف صحیح دی
بلخو د پېښور های کورټ یو بل وکیل قمر ندیم وایي چې په پاکستان کې دا د هر یو انسان آئینی او بنیادی حق دی چې دته د سزا اورول وړاندې د ده موقف په پوره توګه ورول شي چې دی په خپل ځان باندې د لګول شوي تورونو په صفایه کې څه وایي او د پاکستان پوځي عدالتونو کې هم دغه نظام شته دی او هر یو کس ته د سزا نه وړاندې د اورېدو موقع په باقاعده توګه ورکول کیږي
بنیادی حق او جی د هر یو کس دی د هر یو انسان دی چې کله هغه باندې الزام ولګي نو هغه ته د موقع ملو چې هغه خپل دفاع کی خپل په باره کې دی او وایي چې بیا دا الزام باندې صحیح لګېدلې یا غلط لګېدلې
د پامل دا چې 2014 دسمبر میاشت کې په پېښور آریم پبلک سکول باندې د وسلوالو لخوا خونړی برید وروسته د پاکستان ګډ پارلیمنت په متفقه توګه په ملک کې د ترهګرۍ پېښو کې ککړ کسانو ته سزا ورکولو او په دوی د مقدمو تیزول لپاره د پوځي عدالتونو د یوویشتم آئینی بدلون د لارې منظوري ورکړې وه چې وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم د دغې پوځي عدالتونو اختیار منلی و شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو پېښور های کورټ پرون سیشن باندې عوامي نېشنل ګوند د یو غړي او د خیبر پختونخوا د پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی د سلاکار سید معصوم شاه بچا چې د درغلیو په تور نیول شوی وو په ضمانت د خوشي کولو حکم کړی دی البته عدالت ویلي چې د ته به تر هغو له هېواده د باندې تلو اجازه نه وي چې د احتساب محکمې ته یې 25 کروڑ او 10 لاکھ روپۍ نه وي ورکړي زموږ همکار عبدالحی کاکړ د سید معصوم شاه بچا له وکیل بیرسٹر ظهور الحق سره مرکه کړې په سر کې ورڅخه د عدالت د فیصلې په اړه معلومات غوښتي دي
دی بارګین چې یو قسم سما کول دی د دو تر منځ چې زه به دا باندې حساب در کوم تاسو ما پرېږدي دا پلی بارګین چې دا دیازي اکاونټیبلټی عدالت ته ځي او هغه ته دا اختیار دی چې هغه وګوري چې دا پری بارګین څومره په پیسو باندې وشو نو دا ټیک دی که دا غلط دی نو چې هغه ووایي چې یس نو بیا به معصوم شاه به د خیب نه ریلیز شي خو دی به قانونا وي سزا شوی ملزم
شاه اوس دا دی به کله قید نه راوځي جیل نه به کله راوځي
نه دی خو به نن چونکه چوټي ده نو سبا به دی په ضمانت راوځي
او دین علاوه خو دین دا هم وشو چې کدی 25 کروڑ او 10 لاکھ روپۍ احتساب ادارې تورکې نو د دې معنی دا ده چې د په کرپشن یا په دې دغه باندې اقرار وکړي په بل معنی
دا خو بالکل ستا خبره ٹھیک ده چې کوم ملزم پری بارګین اخلي کنه دا غي مطلب دا ده چې هغه اقرار وکړي چې بس کوم بیا ده
له بیرستر ضرور حق سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په دې وروستیو کې یو شمېر کسان چې پولیس سرتیري هم پکې شامل دي په هدفي توګه وژل شوي دي. د ځایي پولیسو یو مشر خبریالانو ته ویلي دوی معلومات لري چې ډیر اسماعیل خان ته ترهګر داخل شوي او دا چې دوی د نیولو په هڅه کې دي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د ډیر اسماعیل خان په ښار کې د یوې هفتې راځي د په نقشه شوی مرګ لړۍ روانه ده چې تر اوسه پرې پکښې څلور کسان وژلې شوي دي. وژلې کسان کښې درې د پولیس سرتېري چې د یو تعلق د اهل تشي سره وشولای شي او څلورم تنها د اهل تشي تللل شاب متولي دی چې کوم تېره ورځ په موټرسایکل سورو دوو ناڅرګنده کسانو د ډیر اسماعیل خان تو پنواله چوک په ڈگ بازار کے پسرار وویشتلی و وجلی پدگی رنگ دے پولیس دوا نور سرتیری چکم دے فیصل او عمران پا نمونہ پا جندل شوی دی نن غرما مال دے بنو چونگائی پا مخومخ پدگی رنگ مرگ سرا مخومخ شوال دا وجلی سرتیری دے اہل سنت سرا تعلق لاری دے ڈیر اسماعیل خان پولیس فور سپرنٹینڈنٹ یاسر افریدی دے خبریالانو سرا دے خبرو پا وقت دے دغو بریدون او د مرگ ژوبلې د پخلی سرا دا هم ویلی دی چې ډیر اسماعیل خان ښار ته د یو خطرناک ترهګر د راننوتلو اطلاعات را رسېدلي چې د کوم د نیولو هلې ځلې روانې او دې نه مخشه په دغي رنګ یو بل خطرناک ترهګر څو ورځې مخشه گرفتار کړی شوی دی. دا د هم یادوي چې د مرگ ژوبلې د دغو پیښو ذمهواري لیا چا هم منلې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی پرون په بنو کې د ښځو د حقونو د پوهاوي په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې له شمالي وزیرستانه بالکل رکل شو ښځو هم ګډون وکړ. دغو ښځو په خپلو خبرو کې وویل چې دوی ته هم باید د ژوند په هر ډګر کې د سړو په شان حقونه ورکړل شي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کولو په غرض د نهې په ورځ په بنو کې یو دستور وکړه. په دغه دستوره کې د نورو ښارونو نه راغلو ښځو او ځایي سرکاري چارواکو ترڅنګ یو شمېر د وزیرستان بې کوره شوو ښځو هم ګډون وکړه. د بنو په ووکیشنل کالج کې جوړه کړې شوې دغه دستوره کې یو شمېر ښځو د لاسو جوړ شوي شیانو دوکانونه هم لګولي وو. په دغه موقع یو څو میرمنو مشال ریډیو ته د ښځو د حقونو په اړه خپل نظرونه داسې بیان کړل.
زما نوم اسما ایاز دی او زه حجره ارګنایزیشن طرف نه یم. مونږ چې نن د کومه روز سیلیبریټ کوي دغه اصل مقصد دغه دی چې سونه فیمیل دلته راغلی دي، سونه میل دي، هغه ته دا معلوم شي چې اسلام کې د فیمیل څه زوی دی او څه حقوق ورته میلاو شوي دي. سمره د وراثت حق دی، سمره د تعلیم والا حق دی چې هغه بروبر چې دي فیمیل ته میلاو شي او میل ته هم میلاو شي.
ما نام اکرا سلیم ده، د نیوټریشن اسسټنټ یون ڈی ایچ یو هاسپټل. دلته چې ده هغه فیمیل ایجوکیشن باره کې ډېری مسلې دي. فیمیل ایجوکیشن باندې دونه کار نه کیږي. بل خبره دا شوله چې دلته دونه فیمیل ته عزت نه ورکړل شي چې سونه هغه
په دې موقع د خوراک د نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی بنو څانګې مشر حسن رضا ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د پروګرام مقصد په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي.
دا چې کوم ورځ عالمي ادارې خوراک ورلډ فوډ پروګرام چې نن مناو کړه، هغې وجه دا وه چې موږ د زنانو چې کوم حقوق دي، د هغې کردار دی، هغې باندې موږ خبرې اترې وکړو، معاشرې ته چې موږ هغې تعلیم ورکړو چې دې څه حقوق دي او د علاوه دوی څه مسایل دي او دوی هغې نه څنګه راوتې شي. دا ټولو زنانو په خپله چې دی دا ارګنایز کړې وه، د هغې طرف نه ټول ایونټ چې تاسو کتل چې کم رول پلیز او سکسس سټوریز او کم سپیچز او دا ټول زنانو په خپل وکړل. نه صرف مقامي زنانه بلکې شمالي وزیرستان نه کم چې کم ډسپلی زنانه دي هغه هم پکې خپل کردار ادا کو.
په دغه پروګرام کې موجود زیاتره ښځو او سړو غوښتنه وکړه چې باید ښځو ته هغه ټول حقونه ورکړل شي کم چې مذهب ورکړي او په کورونو کې د ښځو د وهلو ټکولو نه ډډه وکړي شي او د هلکانو ترڅنګ د جینکو د تعلیم هم پوره پوره بندوبست وکړي شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په مندنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 و سوا شپیتو کلو هرسا اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د ګلیاز نه لن خبرونه اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دورځنی رسمي سفر د جمعې په ورځ اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت نن مشال اړیو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی ولسمشر ته د دورې بلنه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورکړې ده. د پاکستان ولسمشر نن ویل د ترهګرۍ خلاف د دوی جنگ اخري مرحلو ته رسیدلې او ځواکونه یې د دښمن په وړاندې په پوره وړتیا جنگيږي. دا خبر ممنون حسین په اسلام آباد کې د پاکستان د تاسیس د ورځې لمانځلو پر مهال په خپل وینا کې کړي. د کراچي پولیسو پرون د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د ډرون ټکنالوژي په مټ یې په دغه ښار کې د ورانکارۍ پلان جوړ کړی وو. د سند صوبې د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې مشر علي رضا تیره ورځ خبریالانو ته دا خبره په ډاګه کړه. د نورستان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت دواب ولسوالۍ له تېرې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې ده. د دغه ولایت والي حافظ عبدالقیوم نن مشال اړیو ته وویل دوی په دې اړه له مرکز څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول امنیتي څانګه کې د اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ښاغلي غنی دا نن دا خبرې په کابل کې د جی 7 پلس یا جګړو ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. بلجیم په برسلز کې په بمی چاودنو کې د 14 کسانو د وژل کېدو او تر 200 نه زیاتو کسانو د ژوبلېدو په یاد کې درې ورځنی ویر لمانځي. د شان فعالان وایي حکومتي ځواکونو او د هغو ملګرو د قدیمی ښار پالمیره ته نږدې رسیدو لپاره د اسلامي دولت وسلوالي ډلې جنگیالو پر ضد پرمختګ کړی دی. او د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ شل اوریزه لوبه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ کوي او سختو مشکلاتو سره مخ دی. دا مهال انګلستان د 13.2 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان 15 اویا منډې جوړې کړې دي.
او سوریدونکو تاسو لپاره دوا 19 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیاز یې جوړوي، ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زموږ بل همکار احمد شاه اعظمی یې تیاروي.
د مشال اړیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د امریکا خلایي ادارې تر ټولو زیات عمر ستور مزلې ویلیام جیف نړیوال خلایي مرکز ته رسیدلې دي.
ټربو پمپس ار ات فلایټ سپید سټانډینګ بای اند لفټ اف. Jeff Williams, Alexei Ovchinin and Oleg Skripochka launching to the International Space Station.
د ناسا ستور مزلې ویلیام جیف په خلا کې تر ټولو زیات 1530 ورځې تیرې کړې دي چې دا نړیوال ریکارډ دی. ویلیام جیف 55 کلن دی او په کازاخستان کې د سویس خلایي جاس کې د دوه نور ستور مزلو سره یې نړیوال خلایي مرکز ته الوت پیل کړی دی. دا هم هغه ځای و چې د روسي خلاباز یوري ګارګیرین خلا ته الوت کړی و. د امریکا په خلایي تاریخ کې ویلیام جیف لومړی کس دی چې په خلا کې دومره ورځې تیرې کړې دي. تر دې وړاندې خلاباز کلی په خلا کې 1500 ورځې تیرې کړې وي، خو د دوی نه زیات د روسي ستور مزلي جیني پادلیکا په خلا کې تر ټولو زیات 899 ورځې تیرې کړې دي. په چین کې یو مازور ځوان په ویلچیر د ټول هیواد سفر کړی چې نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. په دوه خو مازور 90 کلن ځوان تعلق د چین مغربي صوبې ګینسو سره دی. د ځوان د 2014 کال اګست په میاشت کې سفر شروع کړی و چې په روان کال کې مکمل شو. په دې موده کې هغه 15,000 کیلومتر نه زیات سفر کړی دی او د درې سلویخت ښارونو سیل یې کړی دی. د غزوان وای چې د نورو خارونو د سیل کولو اراده لري. وی وای د سفر مقصد خلکو ته پیغام ورکول دي چې مازور خلکو سره هم هغه شان سلوک وکړي چې حوصله اوچت شي. په دې ټول سفر کې د غزوان په خپل لاسونو ویلچیر چلولو. دی وی چې سفر ستونزمن هم مو ځکه چې په زیاتره ځایونو کې د هوټل مالکانو هغه نه پریښودو. د لوبو سامانونو جوړونکو مشهور کمپنی نایکی داسې بوټان معرفي کړي چې تسمی په خپل تړي. نایکی کمپنی وایي چې د روان کال تر پای به دا نوي بوټان د خرڅ لپاره وړاندې کوي. نایکی کمپنی خودکاري طریقې سره تسمی تړلو ټکنالوژي بوټان په 1999 کال کې مشهور فلم بیک ټو د فیوچر 2 کې ښودلی وو. په 2013 کال کې کمپنی عام خلکو لپاره د دغه بوټانو جوړولو کار شروع کړی دی. نایکی کمپنی وایي چې دا بوټان د کمپنی ایپ استعمالوونکي صارفینو پورې محدود دی. د ټکنالوژۍ مجلې سټیف په یوه مقاله کې لیکلي چې په دې وروستو کې نایکی کمپنی په مارکیټ کې کمزورې شوې ده، خو په خلکو کې د خودکار تسمو تړلو بوټانو سره لیوالتیا ښکاري. په ټوله نړۍ کې د فضائي آلودګۍ مسله ورځ تر بلې زیاتېږي او دا د هیوادونو لپاره یوه خطرناکه مسله هم جوړه شوې ده. په لندن کې چارواکو د فضائي آلودګۍ پیمایش لپاره یوه نوې طریقه راایستې ده. په دغه ښار کې د کوترو په شا الیکټریک سینسرز لګول شوي چې د آلودګۍ پیمایش کوي. په لندن ښار کې د لسو کوترو په شا جدید سینسرز لګول شوي چې مقصد یې د ښار په فضا کې د آلودګۍ پیمایش کول دي. دغه کوترو په شا سینسرز نه ترلاسه کیدونکي معلوماتو پر اساس به هغه علاقو ته پر وخت اطلاع ورکول کیږي. دې پروژې ته فیجن ایر پیټرول یعنی د کوترو فضائي گشت نوم ورکړل شوی دی. کارپوهان وایي چې یوازې په لندن ښار کې د فضائي آلودګۍ او ناروغو له وجې لس زره خلک مړ شوي دي. اواز د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم زوټوپیا په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کنگ فو پانډا 3 دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 280 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ایلیجنټ دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم زوټوپیا په لومړي نمبر، فلم 10 کلاور فیلډ په دویم نمبر او دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم کپورز اینڈ سنز په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم 13 سرور دی چې تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جے گنگا جل دی چې تر اوسه پورې د 20 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور فلم سیریز ایکس مین نهم فلم اپوکلپس لومړی ټریلر خپور شوی دی. تر دې وړاندې د ایکس مین اتو فلمونو په باکس آفس کې د 3 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی و. د ایکس مین لومړی فلم په 2000 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی و. د ایکس مین نوی نهم فلم اپوکلپس د مارول کامکس په کردارونو جوړ دی. دا فلم د 2014 کال فلم ایکس مین ډیز آف فیوچر پاسټ تسلسل دی. دا فلم برائن سینګر جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو جیمز میکوي، مایکل فاسبندر، جنیفر لارنس او آسکر اسحاق او نور اداکارانو کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. فلم ایکس مین اپوکلپس با د مئی په 28 منیټه نمایشته پر وړاندې کیږي.
I feel a great swirl of pity for the poor soul that comes to my school looking for trouble.
Some believe that the first mutant was born thousands of years ago. He was some kind of god. And he's going to rise again.
You are all my children, and you're lost because you follow blind leaders.
He means to destroy this world. Billions of people killed.
The world needs the X-Men.
You're gonna join them, aren't you?
You wanted me to get out of the house more, right?
It's all of us
against a god.
Let's go to war.
د امریکا هالیوډ نوی فلم بن هور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ناول بن هور ا ټیل آف کرایسټ باندې جوړ دی. دا ناول مشهور لیکوال لیو والز په 1978 کال کې لیکلی و. تر دې وړاندې په دې ناول په 1925 او بیا په 1959 کال کې فلمونه جوړ شوي ول. د بن هور نوی فلم کې مشهور اداکارانو مارګن فریمن، جیک هډسن، روډیګو سنتریو او نور اداکارانو کار کړی دی. د دې فلم اکسوندی د اټلی په روم ښار کې شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې بن هور یو شتمن او مشهور شخصیت وي، خو په دروغه یو مقدمه کې ونربل شي او غلام جوړ شي. به فلم بن هور به د اگست په 2 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
How long were you a slave?
5 years.
What is your name?
Ben-Hur. My
My family was one of the most respected in Jerusalem. Welcome home.
Please, I need you to tell me who our enemies are.
Masala, I won't name names. Until we were betrayed. By my own brother.
There is a way.
In the arena, there is no law. Racing is a blood sport. If you lose, you die. If your brother is the pride of Rome, defeat him and you'll defeat an empire. Then you will have your vengeance.
You have a voice. People would follow you. I would follow you.
Go! Go! Go!
Should have stayed away.
You should have killed me.
I will.
د هندي سینما ځوان اداکارانو ټایګر شروف او شردا کپور نوی فلم باغی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر شبیر خان جوړ کړی دی. په فلم کې ټایګر د رونی کردار کړی چې درویش کلن باغی دی. دا یو رومانوي او اکشن فلم دی. فلم باغی به د اپریل په 9 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
هاي آی ایم سیا. مې ته پیدا ای ریبل وې. پھر اسے ملی رونی. वो भी बागी. धमाका तो होना ही था.
एक तो यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, पाप ने अब किया सो आ गया.
देख रहा हूँ तुम्हें फाइट करने का बड़ा शौक है.
खोल लीजिए, मुझे कोई उंगली करता है. मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, पर आप कुछ सिखाते ही नहीं.
सिखाऊंगा भी नहीं.
सीखना भी नहीं आपका ये अटर पटर. मैं तो यहाँ किसी और चीज के लिए आया.
ए, तू जो अपने नैनों से बाण चला रहा है ना, वो मुझ पे काम नहीं करेगा. अपनी लिमिट में रह.
इतनी जल्दी? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है.
माना मेरा तरीका गलत था, पर क्या करूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं.
बागी बनो. वी आर रिबेल, और किसी मकसद के लिए.
د هندستان د کرکټ مشهور لوبغاړي او کپتان مهندرا سنگ دونی پر ژوند جوړ فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم ایم ایس دونی دی انټولډ سټوري دی. په فلم کې مشهور ځوان اداکار سوشانت راجپوت کار کړی دی. دا فلم د دونی پر ژوند او په رښتینی واقعاتو جوړ دی. د کرکټ نه وړاندې دونی په ریلوی سټیشن کې ټکټ کلیکټر وو. دا فلم نیرج پانډه جوړ کړی دی. په فلم کې کاریا اډوانی، هری ټینګری، انوپم کیر او بومیکا چاولا هم کار کړی دی. دا فلم به د سپتمبر په 2 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
महेंद्र सिंह धोनी, टिकट कलेक्टर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी. सर,
आज फर्स्ट डे है?
यस सर.
8013 आप आएगा एक नंबर पे. 8:15 का टाइम था. अराइवल पता कर लेना, लेट चल रहा है. पीसी कंपार्टमेंट में घोषाल मिलेगा, उसको ये देना, और वो जो शीट देगा उसको अपने पास रख लेना.
जी सर.
8029 डाउन आएगा 2 नंबर पे. 9:30 का टाइम है. उधर टीसी कंपार्टमेंट में शुक्ला मिलेगा, और वो जो शीट देगा अपने पास रख लेना. समझा?
Tony finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years, and it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د پاکستان پر قبایلی سیمو تپل سوی قانون فرنټیر کرائمز ریګولیشن کې د پولیټیکل ایجنټ قوي اختیاراتو نه یوازې د عام ولس پر ژوند اغیز کړی بلکې د سیمې خبریالان هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا چې د فاټا خبریالان په څه حال کې ژوند تېروي او د پیښو د پوښښ پر وخت له کومو ستونزو سره مخامخېږي، اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د 1901 میلادي کال راهیسی پر فاټا باندې د انګریز استعمار قانون اف سی آر د سیمې د ولس ژوند په بیلابیلو حوالو اغیزمن کړی دی. تر دې قانون لاندې د قبایلي ایجنسۍ د مشر پولیټیکل ایجنټ عام تام اختیارات هغه څه دي چې نوموړی هر وخت او د هر چا په ضد کارولی سي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه 45 کلن خبریال نورباران وای پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر دفات د عامو کسانو په څیر پر خبریالانو هم عملي کوي او که چیرې په خبریال یې وس نه رسیږي نو بیا د هغه کورنۍ یا قبیله تنګوي.
اف سی آر کې پولیټیکل ایجنټ ته مقامي انتظامیه ته چې کوم هر قسمه اختیارات حاصل دي هغه په عام خلکو باندې چې کوم لګو کوي داسې طریقه کار باندې په صحافیانو باندې هم لګو کوي. فرق کا کمنگا سے دی کرپشن رپورٹ التا اوباسو یا منگا دی پولیٹیکل انتظامی اغا سی زنا را اوباسو داغا د خپل د جید لپاره د اختاوی او مونږ وو چې یاره د الکتری لپاره د دې نقصان وردا یا د عام خلکو باندې دې بد اثر سر راځي. زمونږ ډېر طریقه کار داسې دا چې د اختیار قانون په تحت باندې زمونږ په ورونو باندې زمونږ په پلار باندې یا زمونږ چې کوم نور راته قبیله ولا کسان دي په هغې باندې داسې دفات ولګېږي. مثلا چې ستا دلته جګړه کړې وه ته دلته په ضمانت کې راغلی وې نو هغه که مونږ ډایرکټ یو د میډیا د په الحال چې کوم څه نه څه آزادي حاصله ده په صحافیانو باندې لاس نه شي ږدلی خو زمونږ په قبیلي کسانو باندې هم لاس دي.
دا چې پولیټیکل انتظامیه د خبریالانو په ضد څه ډول اقدامات کوي او کومې حربې په کار راولي، د شمالي وزیرستان د میرعلي 43 کلن خبریال ناصر داوړ وای دوه ځلې پولیټیکل انتظامیه بندې کړی دی. د نوموړي په وینا لومړی ځل یې د ناقانونه قاچاق یا سمګلینګ په اړه رپورټینګ کړی و او دوهم ځل یې د پولیټیکل انتظامیه د خوښۍ خلاف څه لیکلي وه.
په پیلنی ځل باندې چې زه پولیټیکلی د اختیار لاندې نیولی وم نو 2003 کال وو تقریبا څلورمه میاشت وه چې زه ونیومه د اف سی آر لاندې ما زه قید کړم او د شمالي وزیرستان چې کوم هډکوارټر د میرانشاه جیل کې واچولم نو 15 ورځې ما تېرې کړې وې. نه زه په دې خبر شوی یم چې په کوم جرم یې نیولی یم، هغه ایم اپ فایل کې هیڅ هم نه دي لیکلي. او چې کله زه بیا راوتم هم په دې حال کې راوتم چې ماته هیڅ پته نشته چې زه ولې راوځم. د جرم ماته پته وه چې پولیټیکلي منشا خلاف کم جرنالیست رپورټینګ کوي نو هغه به خامخا جیل ته ځي، هغه به په اف سی آر کې نیول کېږي. او د پولیټیکل سره د اف سی آر یوه داسې توره ده چې هغه هر څوک چې وغواړي نیولی شي. نو په دویم ځل باندې زه بیا په 2015 کال کې پولیټیکلي نیولی وم چې زه یې څلور ورځې قید کړی یم، اوومه میاشت وه. هغه هم داسې چې څنګه رپورټ مې کولو د اف سی آر خلاف خبرې مې کولې د پولیټیکلی د چې کومه دوی نجیزې کوي کوم ناروا کوي د هغې نه مې پرده اوچته کړې وه. نو زه بیا په اف سی آر کې نیولی شوی یم. نن هم پته نشته چې زه د دویم ځل بیا څنګه کوي ته تللی یم، جیل ته څنګه تللی یم او بیا څنګه را خلاص شوی یم. ما هغې ډېر کوشش وکړو چې زه د خپل ځان فایل خو ته م راوباسم چې زه یې په کوم جرم نیولی یم، په کوم جرم یې خلاص کړی یم. خو نه صرف دا لیکلي وو چې اف سی آر لاندې دا مجرم دی.
ناصر داور یوازنی خبریال نه دی چې د پولیټیکل انتظامیه لخوا نیول کیږي، بلکې تر دې وړاندې او وروسته هم یو شمیر خبریالان نیول سوي او زندانی سوي دي. د خبر ایجنسی د لنډی کوتل 2.5 کلن خبریال راحت شنواری وای د 2015 کال د اکتوبر پر 11 نیټه په خپل کور کې ناس و چې امنیتي ځواکونو له ځان سره بوتلی.
تا
چارواکي رااله ځواکونه رااله او زه خپل کور نه اوچت کوم هغوی ته ما خپل کارډ وښایل چې زه یو جرنلست یم او ما ته خپل تاسو قصور وښایئ زه خپل مشران لرم زه خپل یونین لرم پریس کلب لرم که ما چېرې داسې غلطي کړې وي کې به نو سره هغو وي نه بس تاسو افسرانو غوښتي یو راځی به هغې نه بعد ما سره ډېر عجبه غوندې رویه اختیار کړلی شوه هغوی ما له سترګې وتړلې هغوی ما له لاسونه وتړل یو مجرم په شان یې کېنولم هغوی ته بار بار ما چغې وهلې چې زه یو صحافي یم یو عزتداره سړی یم یو تعلیم یافته کورنۍ نه مې تعلق ته سرکار له مې ډېر زیات ښېګړي دي عوامو له مې ډېر زیات ښېګړي دي په بهر حال هغوی یو خبره زما نه منله او څرسو ګینټو په ورځ پورې زه خپل په ملکه کې وساتلم او په اخره کې زه هغه خوشی کړم اوس هغه پورې ماته دا پته ونه لګېده چې زه په کم جرم کې تللی وم او کم سزا یې مالا په کم جرم سزا ماته میلاو شو.
راحت شنواری وایي یوازنی قصور یې دا و چې خپلواک صحافت یې کوي او د ولس ستونزې بیانولې. نوموړي زیاتوي تر دې پیښې وروسته په ذهني توګه متاثره سو او سره یې پر عملي صحافت هم اغېز پرېوتی. بلخوا د شمالي وزیرستان د میرالی 45 کلن خبریال احسان داوړ د خپلې سیمې په اولنیو خبریالانو کې شمیرل کیږي. د ده په وینا د پولیټیکل نظامیې لخوا په وار وار د عمر قید او وژنې اخطارونه ورکړل شوي دي.
مونږ ته دومره حده پورې ویل شوي دي چې د سیار لاندې به ټول په جیل کې پروت څوک به د خلاص نه کړي بلکې د قتل دمکې راته میلاو شوي دي د انتظامیې لخوا. خو اوس موجوده ژوند دی زمونږ په موجوده دور کې هم د اف سی آر د ختمېدو د نه ختمېدو خبرې روانې دي خو قبایلي خبریالان چې دي اوس هم د اف سی آر د تورې لاندې وخت تېروي او که معمولي غوندې داسې خبر راغلو د انتظامیې خلاف چې هغه د اف سی آر په یا د دوی د مفاداتو یا د دوی د دلچسپۍ سره مخالفت لري نو بیا د هغې خبریال خیر نه وي. دې کې بالکل شک نشته چې د اف سی آر شروع د ورځې نه ډېر ظالمانه استعمال کېږي ناانصافي پکې کېږي او د خلکو په مختلفو طریقو سره د تاثیر کولو دپاره دا استعمالېږي. بلکې مونږ دا ویلی شو چې اف سی آر به ذات خود اس قانون نه دی بلکې دا د پولیټیکل ایجنټ او د ده د عملې د خولې نه وتلي الفاظ دي چې هغه کم قسمې که ښو وتل که بدو وتل دا د اف سی آر شکل دی.
د فاټا یو شمیر خبریالان په دې نظر دي چې تر اف سی آر لاندې پولیټیکل نظامیې د دوی شخصي او کورنۍ ژوند اغیزمن کړی خو زیاتره وخت یې له نورو قبیلو سره هم په جنجال کې واچوي. ناصر داوړ وایي چې دوی نه یوازې د اف سی آر له کبله له ستونزو سره مخامخېږي بلکې پولیټیکل نظامیه پر نورو قبیلو د لګول سوو جرمانو لامل هم دوی ورته په ګوته کوي.
یو قوم که څه جرم وکړلو یو رپورټر یې رپورټ کړي نو په قوم باندې یو کروڑ روپۍ جرمانه ولګوي. پولیټیکل ته چې کله ورشي هغه ته وایي چې مونږ خو نه ده باندې لګوله خو د فلانکي رپورټر د اخبار والا د ریډیو والا د نماینده دا خبر لګولې دي لہذا هغې نقصان درکړې دي چې هغې دا خبر نه وه لګولې نو تاسو ته باید مثلا نه وه صرف یوازې دا نه چې پولیټیکل دې تنګوي په قومونو دې هم تنګوي قومونه به هم درلګي چې تا د پښتو وطن دی او هغلته ورشه د سړي سره حساب کتاب وکړه د سړي خو ته ډېر زیات خراب کړې تو خو یې بدنام کړې نو بیا که تاته کوم راځي او کوم سره جرګې کوي نو بیا هغه یوه بېله مرحله ده. خو دا چې اف سی آر د یو صحافي دپاره په قبایلي سیمه کې یو غټ رکاوټ دی څو پورې قبایلي صحافیان د اف سی آر د تورې نه وتي نه دي صحیح طریقې سره جرنلزم کول هلته انتهایي ګران دي. یو صحافي په سټل ایریا کې یا په بل بچی کې په بل ملک کې پولیټیکلی یې خلاف څه خبره وکړه نو زما مسلمان به هلته په کور کې په قبایلي سیمه کې اوچت کړي زما ورونه به اوچت کړي زما قام قبیله به اوچتوي.
په قبایلي سیمو کې د ځایي خبریالانو په وینا کې یو خواته د تقریر او تحریر ازادي نسته نو بل خوا د برېښنایي او چاپي رسنیو پر رایستلو هم بندیز دی. راحت شنواری وایي تر اف سی آر قانون لاندې په قبایلي سیمو کې څوک مجله یا ورځپاڼه نسي چاپولی او نه هم چارواکي خبریالانو ته په اسانه کره معلومات ورکوي.
دا غي قانون لاندې په قبایلي سیمو کې پبلیکیشن اکټ نشته دی هلته یو کس نه اخبار کولاولی شي نه رساله کولاولی شي او نه داسې بل څه مواد چاپ کولی شي. همدارنګې قبایلي صحافیان چې مختلفو میډیا هاوسز سره اخباراتو سره ریډیوګانو سره ټلویزیون سره کار کوي نو هغوی ته هم یو شمېر
مسئله تر مخه وي او د ټولو نه غټه مسله دا ده چې د معلوماتو رسایي ورته نشته دی. که چېرې یو جرنالیسټ وغواړي چې زه یو سرکاري افسر خصوصا پولیټیکل ایجنټ یا هغه مرستیال نه تپوس وکړم چې په محکمه صحت کې سره روان دي ډاکټر ولې نه راځي، هسپتال کې ښځه ډاکټره ولې نشته دی، یا په تورخم کې یا داسې په نورو ځایونو کې سکول شو مکتب کې استاد نشته دی، یا دې لپاره څومره فنډونه اخیستلي شوي دي. نو جرنالیسټ ته بالکل هغه معلومات نو ورکړی کېږي او کچری بیا د معلوماتو حاصلولو یا عوام مسایلو په اجاګر کولو کې جرنالیسټ یو آزاد ذریعو نه معلومات واخلي او هغه ستوري د دغو حکامو یا چارواکو خلاف ولاړه شي نو هغې خلاف بیا عملي کاروایی کېږي. هغه په ځینو کیسونو کې اوچت کړي هم دي، جیلونو کې هم اچوي او که چېرې جیل کې وانه چي نو هغوی تر بورته هغوی تر زامنو ته اف سی آر د لاندې په تحصیل کې مختلفې مقدمې جوړېږي.
د خبریالانو د دې وزا او دوی ته د اف سی آر له کبله د پولیټیکل نظامیې لخوا د ورپېښو ستونزو په اړه مې د ځینو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل ایجنټانو سره د تماس هڅه وکړه خو د نظر په اخیستو یې بریالی نه شوم. تر هغه وروسته مې د خبر ایجنسی له یو مشر خبریال 45 کلن ابراهیم شینواري سره تماس ونیوی. نو نوموړي راته وویل چې په اف سی آر کې د خبریالانو حقونه هم تر پښو لاندې سوي خو په دا وروستیو کې یو شمېر داسې بدلونونه او پیښې رامنځته سوي چې د پولیټیکل انتظامیې او اف سی آر نفوذ د پخوا په پرتله لږ کم سوی دی.
یو رسم کار کې د اف سی آر کې د ترمینونو راغله چې پولیس کوم په وخت کې هغه نه پس هم د انتظامی یا د پولیټیکل ایجنټ چې کوم اختیاراتو هغه تر حده پورې کم شو، موږ دانه شو ویلای چې بیخي کم شو یا ډېر حده پورې کم شو. او په دومره موده کې بیا د قبایلي خبرارانو شمېرم چې تقریبا درې یا څلور چنده زیاته شوه. زه دا وایم چې په 2001 او 2002 کال کې په ټول قبایلي سیمو کې د ټرایبل یونین اف جنرلز کوم چې هلته ځایي اتحادیه ده د هغې شمېره چې وه د ممبرانو یا د غړو هغه بس نږدې سلو پورې یا شپږ سلو اوس دغه شمېره تقریبا تر نیم سو پورې رسېدلې ده. بل سیاسي ګوندونه نه اوس د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. مدني ټولنې چې دي هغه اوس ډېر فعال رول لوبوي. دغه د وجه نه اوس انتظامیه چې د هغه سي قدغنونه یا هغه سي بندیزونه یا هغه سي خنډان نه جوړي کوم بچي هغه مخکې کوله.
بلخوا د مومند ایجنسی 45 کلن خبریال شمس مومند وای چې دوی ته څو ځلې د مومند ایجنسی پریس کلب ته د سیاسي مشرانو د اوربلولو له کبله د پولیټیکل نظامیې لخوا د یاد کلب د بندولو اختارونه ورکړل سوي دي خو د ده په خبره بیا هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي فعالیتونو تر اجازې وروسته خبریالانو ته ورپېښې ستونزې لږ کمې سوي دي.
نو دا یو سپورت صحافیانو ته ملو شوی دی چې کله هغوی رښتیا خبر ورکړي او هغې کې ذاتي مفادات یا دا قسم له صدغه نه وي بیا سیاسي کسان د هغوی په ملاتړ ته ودرېږي. اوس پولیټیکل انتظامیه کې هغه هم د اف سی آر د موجودګۍ باوجود اوس پولیټیکل انتظامیه په خپل ځان کې څونه نرمي راوستې ده او هغوی په صحافیانو باندې هغسې برای راست لاس اچولو نه ډډه کوي څنګه چې به د نن شپه ګټه کاله مخکې کوله.
د قبایلي سیمو خبریالان د عام ولس په څیر له فاټا څخه د اف سی آر د پورته کېدو غوښتونکي دي او وایي چې اف سی آر د دوی د بیان ازادي چې بنیادي بشري حق دی تر پښو لاندې کړي او نسي کولای چې خپل یا د ولس غږ په آزاده توګه تر رسنیو ورسوي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې تر اف سی آر لاندې په قبایلي سیمو کې جرګو ته کتنه کوو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولري.
شوپ گودرا ویلی مد زڑ سرا سر کمیز او پغاڑا او پسری تور سادر ین ویک لو زنا زبن شمت بل چا یر نا 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 سان نشت دلیلا یر نا 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 سان نشت دلیلا تن خلی دا سماد خوب نو دل ربا تن خلی دا سماد خوب نو دل ربا سے مین کڑے یم پتو شندو خندا یر نا 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 سان نشت دلیلا یر نا 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 سان نشت دلیلا لا 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 la 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 kul
لی وکړه ډیر نازونه زړه کې جوړ مې شو زخمونه سترګو سترګو کې د مینې ډیر وکړه سلامونه وی ویل پر تو سچ څه ځایم ته زما یار نا 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 سانی نشته د لیلا یار نا 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 سانی نشته د لیلا یو خست جنه ولا ته پلار په خندا یو خست جنه ولا ته پلار په خندا یو په غټو غټو سترګو یې زړه بړې ده زما یار نا 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 سانی نشته د لیلا یار نا